مالمین
د نو مرکزونه
د نه مرکزونه د لپاره په واکنه دا ورکل سي او صرف یو مرکز چې هغه د زرمت مرکز ده نیمایي مرکز ده هغه ته زمکه په خوا په اختصاصوي ده د قوم لخوا ولې په نورو مراکزو کې په دې کې والدین قومي مسیران او د پکتیا قومونه دا ډېر رول لري که زمکه په واک کې را نکه د دوی مراکز به همیش بې سرنوشته تر خیمو لاندې تر ونو لاندې او په یو بې کیفیته شکل کې به داسې روان وي.
مننه. د بحث په دویمه برخه کې یو د بحث موضوع مو هم ښوونکي او ستونزې ټاکلې. د بحث ګډونوال مو دي د ښوونکو د عالي موسسې یعنې پکتیا در معلمین رئیس عطا محمد کانې، د پکتیا ولایت د زرمت د حمایوي مرکز امیر استاد بشیر احمد زرمتی، د پکتیا در معلمین یو تن زده کوونکی کاري صاحب عبدالله مبارک. په ستونزو مو خبرې وکړې. ستونزې تر یو بریده پورې روښانه سوې. پکتیا کې ښوونکي له څومره ستونزو سره مخ دي او زده کوونکي له کومې ستونزو څخه سر ټکی یا وایي سي دوی مسلکي خون کې نه لري. په دې مغږی ګو تاسو لا سره وړنې څه دي یا په دغه نو مرکزونو کې تاسو یادونه کوي په کوم کوم ولسوالیو کې ستونز برسره لا سره وړنې لري ځکه چې دا مرکزونه خو ایجاد شوی دي. خو مخکې له دې خبرو تراسو له استاد بیا هم یو پوښتنه کوم. استاد تاسو په یو حمایوي مرکز کې د زرمت ولسوالۍ په کچه څومره لا سره وړنې لري یا څومره کارونه کوي؟
مهرباني درخه پوښتنه ده. موږ حمایوي مرکز د زرمت حمایوي مرکز په دیارلسونات یا کال کې په ابتدا کې تاسیس شوی ده او تر اوسه پورې تقریبا موږ د زرمت د ساحې تقریبا پنځه اتیا فیصده پورې استادان چې دولسم ټولګي فارغ شوي وو هغوی نیمه عالي تحصیلات ته یعنې رسېدلي دي که نه. نو دا یوه غټه لاسته راوړنه ده تقریبا. له بلې خوا د زرمت حمایوي مرکز البته هلته ښه مسلکي استادان لري، هغه یعنې تر یوه حده پورې هغه استادان چې څوارلسم پاس شوي دي هغوی تقریبا مسلکي سوی دی کنه. د پخوا په نسبت باندې یعنې اوس ډېر ښه سوی دي. دا یو غټه لاسته راوړنه ده په هغه کې. له بلې خوا هلته موږ کوشش کړی دی چې مځکه پیدا کړو. متاسفانه تر اوسه پورې موږ ته چا تعمیر نه کړو جوړ کړنه سره دی پیشنهادونه مو هم کړي دي حتی ریاست معارف ته او دلته او تر اوسه چا تعمیر موږ ته جوړ نه کړ کنه. نو ښه دی یعنې نسبت نور سره پخوا ته چې ګوري اوس ډېر.
مننه عبدالله مبارک. له تاسې نه یو پوښتنه کوم. تاسې هل هغه لاسته راوړنې چې استادان یې دا کوي یا وایي هغه تاسې محسوس کولی سئ که نور ضرورت هم وینئ؟
ما تاسو ته مخکې هم یادوري وکړه چې پخوا په څېر هغسې هلکانه دي لکه مخکې به چې خلکو درسونه نه ویل یا به سبق ته نه تلل یا به لکه زه بالفرض مهال تاسو ته ووایم په کلي کې به چې یو څوک به ښوونځي ته شاملېده نو هغه پلار به جګېده یو بل څوک به یې راواسته د په جګې به یې هغه ته عوض ورکاو چې ته ولاړ شه مکتب ته ولاړ شه ما زوی دې نه ځي. اما هغه وختونه تېر شول. اوس که ته سې لاړ سئ ککلو ته لاړ سئ که بازارو ته لاړ سئ هر چېرته هلکانو سره دغه خپلې بستې وي کتابونه وي او درسو ته ځي موږ هم خوشحاله یو. څنګه چې امید کېږي هغسې خو اگر که نه یو خو بیا هم الحمدلله چې زموږ هلکان او شاګردان ډېر ښه شوي دي ځکه چې زه خپله وینم چې هلکانو کې ظرفیت لوړ شوی او کیفیت یې ښه شوی دی. اما یو خبره ده د امتحاناتو شکل باید د امتحاناتو شکل لیک تغیر وخوري. دا داسې په دې معنی چې د خارج هیوادو سیستم ته لیک متوجه شي وزارت معارف چې هغلته څنګه امتحانات اخیستل کېږي. دلته یو استاد تر دولسم دورې پورې یو استاد سوال هم جوړوي اول تدریس هم ورته کوي بیا سوالونه هم دی ورته جوړوي او بیا په نمرې هم دی ورته رسوي چې کامیابی او ناکامي تقریبا دا د ده کار ده. او بله خبر دا ده چې
یعنی تاسو له خبر نه داسې معلومیږي چې په معارف کې د ناکامۍ هغه سیستم بیخي سته نه. هغه شاګردان چې ټول کال یې حاضري نه ورکړي کامیاب بي
نه. هغه څه مقصد مهم نه دی خو مطلب مې دا دی چې که چېرته د کانکور په څیر د وزارت معارف لخوا یو داسې لایحه چې مطرح شي چې ټول هلکان په یو وار باندې د نهم صنف امتحانات ورکړي هم به په دې کې فایده دا وي چې که یو استاد څوک ناکاموي نو هغه ته شخصي ګواښ متوجه دی هغه هلک لخوا. نو دلته استاد ته هم ډېر مشکلات دي. استاد خو عسکر نه دی یا کومندان نه دی چې دی بس د خلکو بدی وکړي یا شخصي بدی وکړي. نو دا په دې سیستم کې که چېرته د کانکور په طریق باندې لسم ټولګي څخه په خپله تاریخو باندې امتحان واخیستل سي ټول ولایت کې نو دا بهتره پدی وی چې شاګرد تبا خپل ممتحن نه معلومیږي چې زما ما پرچا چا جوړ کړی دا او زما نمرې څوک رسوي زما څوک ما څوک کامیابی او ما څوک ناکامی پدی کې بس تبازی ختم
شه مننه قانی صاحب تاسو راته وایي چې کوم لاس راوړنې لري ستونزې خو ډېرې دي پستونځ وغږېدو ولې لاس راوړنې مت شي
باوس دې چې د پکتیا لیدر